پاپن سن کې د سحر او بجسوي د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او په دې هله چې یو ګلالي ورځ مو پیل کړې وي. د خبری مجلې د سر راپور مداد چې په عمان کې د افغانستان د سولې په باب نن څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. نن د شنبه ده، د تلیا میزان څلور ویشتمه د اکتوبر میاشتې 14مه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لاری په واسطه په می حمله وغندله. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې د قاتم ملاتړ ماموریت د یو لوی موټر بم د مخنیوي په خاطر د افغان پولیسو کار ستایي. د نیکلسن په وینا، هغه چې غواړي ملکي افغانانو ته زیان ورسوي نه بریالي کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د پولیسو ځینو مسؤلانو او منصوبینو ته چې د یوې وژونکې حملې مخې نیولې فوق العاده رتبې ورکول کیږي او مالي مرستې کیږي.
بعد از این تمام سربازای ما، تمام منصوبین ما، افسرای جوان ما، افسرای بلندرتبه ما، هر کدامشان در هر جایی که اینم طور از خود شجاعت نشان بدن، اینم تشویق میکنیم و هم ترغیبتان میکنیم.
پولیسو د یک شمې پښپا د کابل په 15مه حوزه کې یو بارونکو موټر چې د چرواکو په خبره 2200 کیلوګرام منفجره مواد پکې ځای پر ځای سیوه کشف او ضبط کړل. پولیسو د دې موټر چلوونکي هم نیولای دی. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې څلور پولیس وژل شوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ سیکرټر غورزنګ افریدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یک شمې په شپه پر معروف ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي. خدای وایي جګړه پای ته رسیدلې او معروف ولسوالۍ د افغان پوځیانو په لاس کې ده. تر دې مخکې د کندهار په ولایتي شورا کې د معروف د خلکو استازي جانان ګلزی ازادي رادیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. ګلزی ادعا کړې وه چې وسلوالو 15 پولیس وژلي او 15 نور یې له ځان سره بیولي. بلخوا وسلوالو طالبان ادعا کړې چې په معروف ولسوالۍ کې 12 افغان سرتیري وژلي او 13 تنه نور یې نیولي دي. افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو ادعا رد کړې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ټرافیکو 28 شخصي موټرونه په دې خاطر درولي چې اسناد یې نه وو بایومټریک سوي. امنیتی چارواکی وی له هغه موټرو څخه چې اسناد نه لري یا تر وخت تیر وي یا نوی بایومټریک سی وي په ځینو حملو کې هم استفاده کیږي. د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی پرون رسنیو ته وویل د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل شوی چې اوله پروسه به یو میاشت دوام کوي.
د شویته ارادي مختلف نو واره موټر موږ نیولې دي چې دابا په سلسله د مراتب سره بایومټریکیږي اسناد ورته ورکول کیږي.
د لوګر امنیه قمندان وایي موټرو ته د کمپیوټري اسنادو په ورکولو سره به په دغه ولایت کې د جرمونو مخنیوي اسان سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لاری په واسطه به می حمله وغندله. په پلازمینه موګادیشو کې په دې پیښه کې د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 216 اویا کسانو او د ټپیانو د شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. ګوترش پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د دې حملې له کبله خواشینی سوی او د ټوریزم په وړاندې د اتحاد غوښتنه کړې ده. که څه هم د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سومالیا حکومت ویلي چې د شنبې ورځې په دې حمله کې په القاعده پورې تړلي د الشباب افراطي وسله لاس لري. د سومالیا چارواکو ویلي چې د مړو شمیر شاید تر دې زیات سي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې رهبرانو هم دغه بمی حمله چې په سومالیا کې تر ټولو بده تروریستي حمله ګڼل سوې غندلې ده. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې ټپیانو ته وینه ورکړي. د مصر چرواکی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري وژلي او دېرش تنه نورې ټپیان کړي دي. امنیتي او روغتیایي مسؤلانو ویلي چې لسګونه وسلوالو له درنو وسلو او هوانونو په استفاده په شیخ زوید شارګوټي دغه ورځ شاوخوا سیمو کې پوستې په نښه کړي دي. د مصر پوز په یو بیان کې ویلي چې څلورویشت وسلوال حمله کوونکي هم وژل سوي دي. تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې مانه. د قرغزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر المازبیګ اتمبایف سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف 45% رای خپلې کړې او داسې نه ښکاري چې دویم ځلې انتخاباتو ته اړتیا پیښه سي. د قرغزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون ویل د 90% شمیرل سویو رایو لمخې د جینبیکوف عمده سیال عمربیګ بابانوف یوازې 40% رای ګټلې دي. د یوې ښځې په شمول یولس تنه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان وه. دا ازادي راډیو ده. په عمان کې د افغانستان د سولې په اړه نن د څلورو هیوادونو استازي سره جرګه کیږي.
یک از مسائل هستن که آدم میتونه بگه خوشبین شوه با یک احتیاطه.
ځینو سیاسي کړیو د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره د لوی جرګې غوښتنه کړې. خو د مشرانو جرګې رئیس وایي دغه جرګه د تر انتخاباتو وروسته راوبلل سي.
حکومت مکلف ده انتخابات ته لاړ شي تر څو د یو اوو تغییر او اساسي قانون کې د اصلاح لپاره زمینه برابره شي.
په پکتیا کې وکیلان او فعالان له کابل ګردیز ته د برېښنا د لیږد پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي.
دغه پروژې چارې ډېرې په ټپه ولاړې دي. پلیز وکړئ چې موږ په اتلسو میاشتو کې چارې بشپړ کړي.
د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
زموږ ډېرې اوکا علاقه ده، دښته ده، پیاز، رومي بانجان، بېنډۍ، چې څه سبزي وایي ټوله شته. بس ګرځو په پټوي کې.
ازادي راډیو ته واژیست. د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په باب نن څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي دغې غونډې ته ورغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا دې غونډې ته محتاطانه خوشبیني شي، خو وایي چې دا ور به دا غونډه له پخوانیو هغو سره توپیر ولري. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
لډیر ځند وروسته بلاخره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه نن غونډه کوي. دا غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا ځل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره دا غونډه کېدای شي متفاوته ثابت شي. د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون شپه ازادي راډیو ته وویل زینی مسائل شته چې وایو محتاطانه خوشبین یو. امریکا او ترامپ شاید د دې مسلې په اړه جدي وي او پاکستان هم پوهېدلی شي یوازې پاتې نشي او نور فشارونه پرې رانه شي. فکر کوم دا ځل غونډه د نورو په پرتله لږ توپیر لري. په څلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه په هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په 11 نیټه په اسلام آباد کې وشوه. رویټرز خبری آژانس تیره چهارشنبه د دوو طالب مقاماتو په حواله چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ویلي که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وای د رهبری شورا د پریکړې له مخې د دوی استازو په دې غونډه کې برخه نه اخیسته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د مسقط په کوربتوب دا غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي لپاره مهمه بللې ده. ښاغلی عبدالله پرون لغمان ولایت ته په سفر کې خبرې لانه تو ویل چې په دې څلور رخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کیږي او لګاونډي سره خې اړیکې تل د افغانستان لپاره لومړیتوب لري. افغان حکومت د پخوانی څلور رخیزه غونډو د ژمنو د ماتولو لپاره تل پاکستان ګرام بللی دی. د سولې عالی شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار ښاغلی قاسمیار هم دې مسلې ته اشاره کوي، خو وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو داسې ښکاري چې یو عزم رامنځته شوی دی. مشکله ده چې ډېره تمه ولرو، ځکه پخوا هم د همدغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې وشوې، بیا هم همدا هیوادونه دي، خو دا وار نوې خبرې دادي چې د دې پروسې بیا ستایل او ژوندۍ کولو لپاره یو نخه او عزم موجود دی چې دا پروسه پیل شي. خاله قاسم یاروی په مسقط کې دا ناست په یو ډول د ماسکاو له ناست سره هم د سیالي کولو په خاطر ده او هڅه کوي چې د ماسکاو تر ناستې لدی غونډې کې پایلې ترلاسه شي. سره لدی چې په دولتي کچه د دې غونډې لپاره خکیلو خو پوره چمتووالی خودلې خو ځینې کارپوهان له هغې ډلې مایکل کوګلمن د پاکستان دوه مخې سیاست او په جګړه کې د طالبانو برلاسای هغه دوه عمده خندونه بولي چې نه پرېږدي د سولې خبرې کامیاب شي.
ومردل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي نن دوشنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر سولې خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له افغان ولسمشر سره د خبرو لپاره 15 ورځې مخکې کابل ته تللی وو. بلدا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوی ستراتیژي په اگست میاشت کې اعلان کړی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پر جدي مبارزه پکې ټینګار شوی دی. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دغه لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پوری کوي چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره نه دي قانع کړي. اسلام آباد د تورونه رد کړي او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې یو بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې بری نسی ګټلی او هغوی ته یې سلا ورکړه چې د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. که په عمان کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ مشران سره جرګه سوي، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل د حکومت مکلفیت دی او باید د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو وروسته راوبولي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې پرون کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت په کړنو انتقادونه او د لوی جرګې پر رابللو ټینګار کیږي. هغه څه چې د مشرانو جرګې د غړو ترمنځ یې بحثونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس هم د لوی جرګې پر رابللو ټینګار کوي، خو وایي چې دا جرګه باید په بشپړه همغږي او د حکومت لخوا اداره شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
حکومت مکلف ده انتخابات ته لاړ شي، د انتخاباتو د ادرس نه د لوی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره کړي او د اساسي قانون په چوکاټ کې د لوی جرګې د دایرولو لپاره زمینه برابر شي تر څو د یو تغییر او اساسي قانون کې د اصلاح لپاره زمینه برابر شي.
د دودیزې لوی جرګې پر رابللو داسې وخت ټینګار کیږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پخواني جمهور رئیس د اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره حکومت ته د لوی جرګې د رابللو وړاندیز وکړ. یو بل سناتور شیرمحمد اخونزاده امنیتي وضعیت او د لومړي مرستیال نشتون د افغانستان د بد وضعیت نمونې بولي، وایي چې د حکومت د خپلمنځیو ستونزو د حل په خاطر د لوی جرګې رابلل یوه اړتیا ده. د لوی جرګې جوړول او د حکومت دننه اصلاحات هغه غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د ډېرو ګوندونو او سیاسي څیرو لخوا مطرح کیږي. خو د مشرانو جرګې ځینې نور غړي وایي د لوی جرګې پر رابللو ټینګار د ځینو بهرنیو کړیو په اشاره کیږي. لډلې لطف الله بابا وایي افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې خزلې دلی او له همدې امله ځینې هیوادونه هڅه کوي تر څو افغانستان د کړکیچ په لوري بوزي.
اوسنی وخت کې د لوی جرګو که هر څوک د لوی جرګې دغه کې غوښتنه کوي، تقاضا کوي، په یوازې نه چې په دې ملک کې بحران رامنځته کوي یا د نورو خارجانو په اشاره باندې کارونه کوي، د دې موجوده حکومت سره د لاس یو کې دغه خارجانو یا دغه په افغانستان کې چې لکه پاکستان نور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې جنگ ګرم کړی، د دې مخنیوی دی چې د حکومت او تقویه دی.
له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق وایي که حکومت د خلکو ارادو ته درناوی لري، باید د لوی جرګې له لارې یو سیاسي ډیالوګ رامنځته کړي. د وړاندې د جمهور رئیس د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغو غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه لیدلوري هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یوې ورځپاڼې د کاناډایي سړي او د هغه د امریکایي میرمنې پر خوشی کېدو او د هغوی پر نویو څرګندونو لیکنې خپرې کړي. دغه جوړه له خپلو درویو ماشومانو سره تیره چهارشنبه خوشی سول. بلې ورځپاڼې د دغه کاناډایي سړي د ویډیو پر اساس تبصره خپره کړې ده. احمد تکل دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د لویدیز معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پرون په خپلو غنو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې لمنګولو د ژغورل شوی امریکایي کاناډایي کورنۍ د تازه سرګندونو په اړه مطالب خبر کړی دی. کیتلین کولمن، میړه یې جوشوا بویل او ماشومان چې درې وړه د طالبانو په اثرات کې زیږیدلی وو، تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د هغو عملیاتو په پای کې وژغورل شول چې د پاکستان پوځ وایي د امریکا د استخباراتي معلوماتو په مرسته یې ترسره کړل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پوښتنه کړې چې کیتلین کولمن او جوشوا بویل په رښتیا په افغانستان کې څه کول. ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي، له برمته کېدو وروسته د دواړو د کورنیو غړو په تیرو څو کلونو کې یوازې یوه خبره کوله چې کیتلین او جوشوا د سفر او توریزم شوقیان وو او غوښتلې د وروسته پاتې سیمو کلتورونه وویني. د کیتلین مور په 2014 کال کې وروسته له دې چې لور او زوم یې ورک شول په یوه مرکه کې وویل دوی د نورو سیلانیانو په څیر په هوټلونو کې نه اوسیږي، بلکې ساده او بې تکلفه خلک او د معنویت پلویان دي. خو کیتلین او جوشوا له خلاصون وروسته خبریالانو ته وویل دوی د هغو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللي وو چې حکومت او انجیوګانې هلته فعالیت نه کوي. بویل یو بل ځای بیا ځان زیارت کوونکی معرفي کړ. واشنگټن پوسټ لیکي معلومه نه ده چې کولمن او بویل په افغانستان کې کومې او څه ډول مرستې کولې او هغه مهال چې تښتول کېدل څه یې کول. برطانوي ورځپاڼې ګارډین هغه ویډیو خبره کړې چې جوشوا بویل خبرې پکې کړې دي. په ویډیو کې بویل وایي ځینې مسلمانان ښه دي او ځینې بد، خو د تښتونکو په اړه دی وایي چې هغو نه ښه مسلمانان دي نه بد، بلکې بیخي بې دینه کافران دي. ګارډین د بویل نورې څرګندونې هم خبرې کړي. دی وایي د حقانی شبکې وسلوالو د ده پر مېرمنې جنسي تیری وکړ او د دوی نوې زیږېدلې لور یې هم ورته ووژله. وسلوالو طالبانو پر کیتلین کولمن د جنسي تیری او د هغې د یوې ماشومې د وژلو خبره رد کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو بیان کې وویل چې دا ادعاوې د لویدیځو هیوادونو په لمسون په طالبانو پسې کیږي. مجاهد وایي چې دوی دا ښځه او د هغې خاوند د خوندیتوب لپاره تل یو ځای ساتل او ماشومې وژل شوی نه، بلکې د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. ګارډین هم په خپل راپور کې لیکي په دې اړه چې کیتلین او جوشوا د څه لپاره افغانستان ته تللي وو او څنګه راخوشې شول یو لړ پوښتنې او ابهامونه شته. ورځپاڼه هغه پوښتنه یادوي چې د کیتلین پلار مطرح کړې. جیم کولمن ویلي، زه دې ته حیران یم چې بویل ولې خپله امیدواره میرمن افغانستان ته چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای دی بووله. ګارډین د ښاغلي بویل دا پرېکړه هم د حیرانتیا وړ بللې ده چې د دوی د ژغورنې لپاره له عملیاتو وروسته یې د امریکا د پوځ په الوتکه کې له تلو ډډه وکړه.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم له آزادی رادیو اوریدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دو بجو خبرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلور بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خبرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. اوس هم د بیا رغونې یو راپور، هغه هم د افغانستان په یو لري او وروسته پاتې ولایت کې. د نورستان په مرکز پرون کې د یو میگا واټ په اندازه برېښنا کوډ جوړیږي چې کارونه یې په سلو کې اتیا بشپړ شوي. له دې سره به په دې ولایت کې د پرمختګ زمینه برابره سي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان مرکز پارون د لوړ غرونو په منځ کې پروت دی. په همدې غرونو کې له ویلې کېدونکو واورو او تاندو چینو څخه د رڼو اوبو همیشه بهاند سیند جوړیږي چې ورسره د نورستان ښایست دوه چنده شوی دی. تر اوسه دا سیند بې ګټې د کونړ سیند سره یوځای کېده او پاکستان ته تللو، خو اوس هڅې روانې دي چې په یاد سیند باندې د برېښنا بندونه جوړ شي. په مرکز پارون کې اوس په یو برېښنا کوټ کار روان دی چې جوړېدو سره به یو میگاواټ برېښنا تولید شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مسؤل انجینر عبداللطیف ازادي راډیو ته د نوې جوړېدونکو برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه وویل.
د بر پروژه په 1990 کال کې د برېښنا شرکت لخوا منظور شوې ده د 125 افغانیو په بودیجې سره. د کار موده یې تقریبا 2 کاله، خو دغه پروژه د 3 کال دی چې روانه ده. کارونه تقریبا 15% تکمیل شوي دي.
هغه وای که څه هم چې په نورستان کې زیات وخت یخنی وي او د کار ورځې کمی وي، خو بیا هم هڅه کوي چې د دوو میاشتو په موده کې یا د فابریکا ګټې اخیستنې ته چمتو کړي.
دولتي دوایر او دوکانونو او تجارتي ځایونو دپاره فعلاً په نظر کې نیول شوی دغه بر. نو د شبکې کارونه تقریبا د 94 پایو نصب کار ختم شوی دی. د 95 کیلو مترو په اندازه ټوله شبکه غځول کیږي. یوازې د پارون د خار دغه منطقه په نظر کې نیول مونږ زیر لرو چې ان شاء الله دوه میاشتو په موده کې دغه برق به دولت ته آماده شي او خلکو ته به برق ورکړو.
په دغه فابریکا اوس مهال کار روان دی او په کې ګڼو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوې ده.
زما نوم عبدالولی دی او د نورستان د برق پروژه کې کار کوم د بلټکس شرکت سره، او زمونږ کارونه ان شاء الله ډېر په پرمختګ کې روان دي. څه مشکل نه لرو، هیڅ تغرات نه نشته، نه د کار د ساحې نه نه د پیسو نه، هیڅ مشکل نه لرو او ان شاء الله چې کار ډېر په مخ په وړاندې روان دي.
د نورستان مرکز پارون کې د دولتي دفترونو، دوکانونو، نږدې کورونو ګرمولو او رڼا کولو او د فابریکو چلولو د پاره دغه برېښنا کوټ د دولت په بودیجه جوړیږي.
د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان وایي له کابل څخه د پکتیا مرکز ګردیز ته د انتقالي برېښنا پروژې چارې په ټاپه ولاړې دي. دوی د دې پروژې د ژر پیل غوښتنه کوي. نور حال لسیمی د داود تپن په راپور کې.
دا پکتیا مدني فعالان او ولایتي شورا وکیلان وایي د دې ولایت لپاره د انتقالي برېښنا روانې پروژې چارې ولاړې دي او په دې برخه کې له پکتیاوالو سره د مرکزي حکومت کړې ژمنه په خپل وخت څه چې عملی شوې نه ده له ستونزو سره مخ ده. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی وویل د دې ولایت د ټولو خلکو تمه همدا وه چې په ټاکل شوي وخت کې به دغه پروژه پلی او خلکو ته برېښنا ورسیږي، خو اوس یې کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ دي.
بار بار غوښتنه دي برق د پروژې چټکتوب و چې د خلکو غوښتنه حتی تر جمهور پورې هم رسیدلې ده، ولې بدبختانه د دغه پروژې چارې ډېرې په ټپه ولاړې دي. دوی ځمکه چې موږ په 18 میاشتو کې چارې بشپړ کېږي، 28 میاشتو په خواوشا کې وتلي دي چې لاندې مایي چارې نورې هم پکې پاتې دي.
دا پکتیا برېښنا رئیس انجینر محمد آصف نیازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پروژې چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي او ژر د چ پای ته ورسیږي.
ولاړه نه ده، خو کارونه په لینو کې ختم دي، په پایو کې ختم دي. خپل سرسن په منځ کې چې اوس د قراردادي د خلینې چې موږ ته وایي 99% کار مکمل تمام دی په ګردیز کې، او 1% کارونه چې هغه هم د انسټالیشن دی، اسکادا دی او د نورو برقی سیستمونه دي چې هم دوی وعده راکړه چې په یو میاشت دوه میاشت کې خلاصېږي. موږ یو څه مشکل لوګر کې درلوده چې هغه هم دوه ورځې مخکې اطمینان راکړی دی د قراردادي له خلینې یا له قول وادې نه چې دوی 99% د لین کارونه خلاص کړی دی، فقط تستونه پاتې دي چې کله دغه دوه کارونه خلاص شي ان شاء الله د برق به په پکتیا کې چلانېږي.
د ده په خبره چې دوی له خلکو سره دا ژمنه نه وکړي په څومره وخت کې به دغه پروژه پای ته رسیږي، خو ویلي وو چې له تاجکستان څخه د راتلونکي انتقالي برېښنا څخه به په لومړي پړاو کې 15,000 ورپسې 2 او بیا 3 برابره کورنیو ته برېښنا رسوي او تر 2025 کال پورې به ټولې پکتیا ته برېښنا رسیږي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. پولیسو د یکشنبې په شپه د کابل په 15 حوزه کې یو بار وړونکي موټر چې د چارواکو په خبره 2200 کیلوګرامه منفجره مواد پکې ځای پر ځای سوي وه کشف او ضبط کړل. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې 4 پولیس وژل سوي. تر دې مخکې د کندهار د ولایتي شورا یو استازي ازادي راډیو ته ویلي وه چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. د لوګر امنیتی چارواکي وای د پولیسو ټرافیکو دوشپته شخصي موټرونه په دې خاطر درولې چې اسناد نو بایومټریک سوي. د لوګر امنیه قمندان وایي چې د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل سوی چې اوله پروسه به یوه میاشت دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارۍ په واسطه بمي حمله وغندله. په دې حمله کې د وژل سوو شمیر 268 کسانو ته رسېدلی. د مصر چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري وژلي دي. او د قرغیزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف 45% رایې خپلې کړي. او اوسم یوه بهرنۍ مسأله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سن ترمنځ اختلافونو یو وار بیا د ټولو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی ټیلر سن پرون له سی این این سره په مرکه کې ویلي چې هر ورځ له ولسمشر سره مخامخ او واضح خبرې کوي او د یبل خبرې اوري. ریکس ټیلر سن په دې مرکه کې دا پوښتنه څو وارې بې ځوابه پرېښوده چې په رپورټونو کې راغلی وه چې آیا د ولسمشر یو ناپوه کس بللی و که نه. سپی ولاستنګزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د تر ټولو لوړ پوړو مقاماتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ اختلافونه داسې وخت ډیر شوي چې دا هیواد د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د ایران د اټومي تړون په څیر له څو نړیوالو کړکیچونو سره مخ دی. د رپورټونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جولای میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره په یو لانجمنه ناسته کې هغه ناپوه بللی و. په دې غونډه کې د ټرمپ د ملي امنیت ټیم په نړیوالو چارو کې د امریکا په بیداره حضور ټینګار درلود. د دې اختلافونو سره دا ویره هم شته چې د امریکا له ملګرو سره دا اندېښنه پیدا شي چې ښاغلی ټیلرسن له خپل رسمي موقف خبرې کوي که څنګه. ریکس ټیلرسن بیا پرون د سی این این له سټیټ آف د یونین پروګرام سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر ټرمپ سره نږدې کاري اړیکې لري.
I call the president Mr. President.
زه جمهور رئیس ته خغلی جمهور رئیس غا کوم. مونږ ډیر سره سپین غږیږو، واضح اړیکې لرو، هر ورځ سره ګورو، زموږ نظریات سره واضح تبادله کیږي. ورځې په پای کې د پریکړې کوي او زه د بریالي عملی کولو لپاره ګام اخلم. ټیلرسن هغه پوښتنه چې آیا د ولسمشر ناپوه بللې که څنګه څو واره بې ځوابه پریښوده او د بحث مختوړونکو ته یې وویل چې د په دې ډول پوښتنو وخت نه ضایع کوي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل ولسمشر ټرمپ یو غیر متعارفه کابینه جوړه کړې، په خپل یو غیر متعارف ولسمشر دی او زه هم د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ لپاره د دود خلاف انتخاب یم. د دې خبر تر خپرېدو وروسته چې ګواکې ټیلرسن ولسمشر ټرمپ یو نادان شخص بللی، د همدې میاشتې په پیل کې ریکس ټیلرسن خبرلان ورغوښتي وو او هغوی ته یې له ټرمپ سره د خپلې ژمنې په اړه ټینګار وکړ، خو له دې انکار ونه کړ چې هغه ته ناپوه نه دی ویلي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا ورسته ویل چې ټیلرسن داسې نه دی ویلي. خو د همدې رپورټونو تر خبرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ تیر اونۍ په یو مرکه کې ویل چې چمتو دی له ټیلرسن سره د پوهې د کچې د معلومولو یا آی کیو آزموینه ورکړي.
د ژوند رنگونه
اجي زریب چرچا ولسوالی
ته څه کاروبار کوي؟ اوس خپلې باندې خبرې
لرم. زه اوس خالي مونږ او داس کو نور هیڅ کاروبار نه کوم.
ولې نه کوي؟
زه وسه مې نه دپوره.
په ځوانۍ کې د څه کول؟
دې کانی مې کړی ده، دا دې پسو کار مې کړی، دا به مې راوسته منډې ته خرڅول به مې لالو کرمان هزاره جات کې، دا نور تجارت مې کړی ده، مطلب یخچال وخی، تلویزیون وخی، په دې انقلاب چې راغی.
اوس بیا څه کاری څه نه کوي؟ کنه پتنکېږي نه په کور کې؟
ګرځم کلی ده، کنه دې سره منډ لس وکړه، دې سره وکړه، دې سره وکړه، ګرځم دا پټوي کې دمو ګډیرې وکړه. علاقه ده دشته ده، پیاز، رومی بانجان، بینډۍ، چې چیشي سبزي وایې ټوله ستاسو، بس ګرځو به دا پټوي کې دي، دې سره کېنم، دې سره کېنم.
ته ډېر کارونه خودلې ځواني کې د کول کنه؟ په کومې وکې ګټه ډېره وه؟
دغه یخچالونه او تلویزیونونه به م چراولو د انقلاب کې دي کې ګټه ډېره.
ولې هغه وخت ګټه ډېره وه؟ په دې کې
زه کډېره وکنه چې دلته مو واخیسته، موږ کورونا پاکستان کې و، ماجر و، هلته به مړو، په هغه بازار کې به خرڅول، نو خامخا پنځه روپۍ زیاتې پاتې کېدې.
اوس بیا په کور کې تاسو څو کسه اوسېږئ؟
اوس مو کور کې تقریبا شپږ دېرش کسان اوسته. څو ورځې کېږي دوه مشران زمن مې دغه مې بیل کړل، موږ اوس اولس کسان پاتې شو.
بیا څنګه ده اوس د تاسو اولس کسه په کور کې څو کسه کار کوي، پیسې ګټي؟
بېرته مشترک کار کوي، یار یو تنخواه شته او نور مشترک کار کوي، چې څومره ګټي هغه بس په دورونو باندې ویشي.
تقسیم یې ګزارم څنګه ده کېږي؟
یار بس شکر الحمدلله، نه داسې یو چې ډېرې رشکه زیاتې دي او نه داسې یو چې بیخي ډوډۍ نه رارسېږي. شکر ده بالکل کارم صحیح جوړ ده، خو داسې پیسې هم نه لرو چې موږ اوس وایو چې داسې غټ تجارت کوو.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د نن ورځې دویمه سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله له ستار فروغ